السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اگست میاشتې ومنېټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د خبرونو پیل له سلام پښتونخوا نه کوو. وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ له خپل اوریدونکو سره خبرې کوو چې له خپل سیمو نه څه خبرونه راکوي. خو د پروګرام پیل له خبرونو نه کوو. اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا حکومت وای پټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسینو مرکزونه زیاتوي. سپریم کورټ پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی او چارواکي وای د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. تفصیل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس ویکسینو لپاره پوره انتظامات کړي دي.
قدرې قبایلی ضلع د سیدي چې هغه خپل ټارګټ مزیات کوي سیدي چې هغه خپل ټارګټ ته رسیږي. یو دوه ډسټرکو کې لکه مطلب شته خو آیته مونږ سپورټ ورکو انشاءالله. نو دا به هم را روان یو څو ورځو کې هغه خپل ټارګټ به اچیو کوي.
دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین شاوخوا 850 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې لشمیرو تر مخه د اگست تر و مې په ټول ملک کې تر 3 کروڑ او 350 لک زیات کسان مکمل ویکسین شوي دي. اخوا په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 95 کسان مړه شوي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 23,999 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د وبا له پیل راهیسې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3,63,000 زیات شوی دی. په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 4,040 مثبت کیسونه مخې ته راغلي خو کووډ 19 ناروغۍ 9,95,000 زیات کسان واپس سم شوي هم دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو په سمدستي توګه د نیولو امر کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې 2 کسیزه جرګه پرون د رحیم یار خان د مندر پیښې از خود نوټس اورېدنه وکړه. د اګست په 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلي کې ځینو بل وګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ژوند له مختلفو برخو سره تعلق لرونکو د پیښې غندنه کړې. بلخوا پرون پاکامی اسمبلی کې په یو متفقه قرارداد کې د پیښې غندنه وشوه. په قرارداد کې راغلی چې د پاکستان په آئین کې د اقلیتونو حقونه خوندي ساتل شامل دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د لګکیو مذهبي ځایونو ته زیان ورسوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. پاکستان مسلم لیگ نون وای چې په برتانیه کې د خپل رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې نواز شریف د برتانیې کورنۍ او چارو وزارت ته په طبي بنیادونو د 6 میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلی او چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په بنیاد د اګست په 15 رد کړه. هغې وویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړی دی. د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې د نه غځولو پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته راشي او د خپلو مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز له کوټه نه پیښور ته نیغ په نیغه پروازونه 12 کاله وروسته بحال کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمغه د بلوچستان پارلماني سیکرټري بشرارند پرون په یو دستوره کې د پروازونو د بحالېدو پرانیستو کړاغي ویل چې په دې سره به نه یوازې د دواړو ښارونو ولسته سهولت برابر شي بلکې سیلګري او تجارت ته به هم وده ملاوه شي. چارواکي وایي چې د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه کنګ ولسوالۍ ونیوله چې د مرکز زرنج ښار 40 کیلومتره کې پرته ده. د دغه چارواکي په خبره پر دغه مهال طالبانو 15 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. طالبانو په ټولنیزو رسنو کې تصویرونه خپاره کړي چې ګواکې د زرنج په 15 کیلومتره کې دي. دغه چارواکي ویل چې ایران پرون د افغانستان پولې ته نږدې د دې هیواد کډوالو ته یو کیمپ هم جوړ کړی دی. یو بل چارواکیوم چې نوم یې نو وختل خپور شي مشال ریډیو 12 لپاره مخام رئیسی خلک سره کوي چې د زرنج خار پرېږدي. د لومړی ولایت چې مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغان حکومت اطلاعات او رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال وژنه په کلکو ټکو کې غندل شوې. دوا خان مینپال پرون په کابل کې په یو حمله کې وژل شو چې ذمہواري طالبانو قبول کړې. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر بابرا وډورد د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د اقلیتونو او ښځو په وړاندې طالبانو د بشري سرغړونو د ډال په توګه د ملکي وګړو د کارولو او د ملګرو ملتونو په ودانیو د حملو له کبله اندېښنه مندی. په کابل کې د امریکا د سفارت شازدفه راس ویلسن، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برانت، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او نورو کورنیو نړیوالو ادارو او شخصیتونو هم په ټولنیزو شبکو په بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه غندلې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې کې پیل مونږ د خبرونو نو کړو. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره د معمول مطابق رپورټونه هم لرو. اوریدونکو ته به یادګیرنه هم ورکو چې هغه مونږ ته په دې خبرونه کې زنګ وهلی شي، ټلیفون کولی شي او د خپل د سیمې حالات را سره شریکولی شي او راته خبرونه را کولی شي. د دې لپاره په سر کې د ځان سره د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې ولیکئ او هغه پس بیا تاسو پام ریپورٹونه په لور راګرځو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي.
00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 1 سلو 15
00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15.
د وایبر شمیره مو ده
00 سلور سوشل 3 سوا 3 او 6 سوا 3 سلور سوا 6 9.
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي. تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږ کې. په دې خبرونه کې د اوریدونکو سره خبرې کوو. تاسو په مول د لومړي رپورت په لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویلي په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره په سپتمبر کې نور مرکزونه پرانیزي. دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس 250 مرکزونه دي. د صحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال رادیو تویل چې په صوبه کې له 700 خلکو زیات کسان واکسین شوي دي. نور تفصیل له ګل ایاز اورو چې د پیښو د اوسیدونکو په آواز پیلېږي چې د کورونا وایرس واکسین یې لګولې ده.
د دې ویل چې موږ کارت بلاک کوو، دا کو کارت او وروسته دا ټول پروسس دا موږ انتقال او دا ټول مسله جوړېدنه نه دی د وجو
لګو کنه. دا غږ د پیښور په یکتوت سیمه کې د یو دکاندار وو چې نوموړي له هغې وروسته د کورونا وایرس واکسین لګولې چې حکومت د واکسین په اړه د پوهاوی کمپاین پیل کړ. د نورو اقداماتو ترڅنګ حکومت د هغه کسانو موبایل ټلیفون سیمونو د بندولو هم ویلي چې د واکسین لګولو انکاری دي. رحمت الله وای واکسین لګولو وروسته یې اندېښنې ختم شوې.
دی خو موږ باندې لازور خو نور راغلی کنه، خو په دې د وجه موږ ولګ نو دی باندې خلک تضاد خبرې کوي. دا څوک سوی څوک سوی دغه وجه باندې څوک وایي صحیح دي موږ لګولې دي دا خبره یې کوله کنه. په موږ یې تاثر خو اعلان نه دی کړی. نو
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په ټولو صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمې کې د کووید 19 ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د اګست پر شپږمه مشال اړیتو ویل چې دا وخت په صوبه کې د کرونا وایرس واکسین شاوخوا 250 مرکزونه دي. نوموړي ویل چې په سپتمبر میاشت کې به د مرکزونو شمیر زرو ته زیات کړي. ډاکټر اکرام الله دا خبره هم وکړه چې په صوبه کې د کرونا وایرس واکسین لپاره موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ کړل شوي دي چې لرې پرتو سیمو ته ورځي. د ویل قبایلي ضلعو لپاره یې هم د کرونا وایرس واکسین لپاره پوره انتظامات کړي.
خو قبایلي علاقو کې سینټرلي کمې لګي په دې باندې دي چې هغه ځای کې د نیٹ کوریج نشته نیمز دغړي نو الته موږ زیات تر موبایل ویکسینیشن کوو. موږ خپل ډی ایچ او ستا ویلي دي چې هغه موبایل ټیمونه جوړوي او هغه علاقو کې دي. نو زمونږ ډسټریکټ دي چې هغه د کوم ټارګټس موږ ور کړی دي کنه. زمونږ ټارګټ چې دی هغه 800,000 ډوزز پر ډے فار د فرست ډوزز. نو الحمدلله ہے کہ زمونږ قدرت قبایلی ضلع د سیتی چې هغه خپل ټارګټ مزیات کوي. سیتی چې هغه خپل ټارګټ ترسیږي یو دوه ډسټریکټو کې لکه مثلا شته خو آی ته موږ سپورټ ورکو ان شاء الله.
د کرونا وایرس د واکسین په اړه د ناسمو معلوماتو مخنیوي لپاره هم حکومت اقدامات پورته کړي. په دې کې د سرکاري ملازمینو لپاره واکسین لګول لازمي ګرځول شوی. د پېښور یو اوسیدونکي مکرم خان وای د واکسین په اړه د ناسمو معلوماتو مخنیوي لپاره پوهاوی ته ضرورت دی او د خپل هم واکسین لګوي.
منګه کوټ به ولي نن سبا کې پېښ چې واپس راغلو نو به د پاته من خوا سره ډیسپنسری د کنه د دې نه به ولګو. دې لپاره ضروری چې سیاحت د پاره خپل ځان د پاره خیال وکړي او د نورو انسانیت خیال وکړي. جی خالي دغه نه چې ټول انسانیت خیال وکړي. دا چې دې د پاره دغه وشي دلته لیکچر وشي پرچال وشي نو ان شاء الله وبشي. دا د خلکو شروع کړي دا د خیره.
د خبر پښتونخوا د حکومت له شمیرو سره سم په صوبه کې له وسل ویختو لکو زیات کسان واکسین شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار قامي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر شمیرو تر مخه د اگست تر 15 پورې پټول هیواد کې 3 کروڑ او 2 سلویخت لکو زیات کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي ول چې په یو ورځ کې تر 10 لکو زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین لګولو هدف یې ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون کې د کووډ-19 ناروغۍ د لیبارټري مشر ډاکټر یاسر یوسفزی وایي د دې ناروغۍ مخنیوي او ختمولو لپاره واکسین ډیر زیات ضروری دی.
دا سمال پاکس چې توای نو غی ته پته هم نه ولې چې سمال پاکس دا سی مرز چې ټول دنیا کې تباہی کړي وا او ویکسین د وژن ختم شو. پولیو دا سی مرز چې دنیا کې ختمېدو ته ډېر نږدې دی او هم د ویکسین د وژن دی. نو کووډ ویکسین هم دا ډیټا شو کوي موږ سره هسپتالونو دا پته لګي چې چا ویکسین کړي نو غی خلکو دا کووډ هاسپټلایزیشن یعنی هسپتال کې داخلېدو شرح یا د کووډ د وژن مرګ شرح انتهایی زیات کم شوی. نو کووډ ویکسین ډیر زیات ضروری دی ټول عوامو لپاره ضروری دی.
د پاکستان په څیر د نړۍ نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس واکسین لګول دوام لري. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د اګست تر 6 پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس واکسین 3.3 کروڑ خوراکونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې کې شامل هیوادونو نیمایي آبادی واکسین شوې ده. د اروپایي کمیشن ویاندې ډانا سیپنټ د جولای اخري اونۍ کې ویلي ول چې په یورپ کې 2.25 میلیون کسان په مکمل توګه واکسین شوي دي. کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې موندل شوی و چې وروسته بیا د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شو. د وایرس د مخنیوي لپاره په ملکی سطح حکومتونو بیلابیل ګامونه پورته کړي او په نړیواله کچه هوایی، ریل، سړک یا د سمندر له لارې سفري محدودیتونه هم لګول شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تتا سو غوگی امونگ سر یو سو اور ریدون کی ام دا ٹیلیفون بلائن دین اور ریپورٹون سر سر اغوی تم وار ورکو گورو چا ٹیلیفون کڑے دے سلامون استر مشی. السلام علیکم زمونگ آواز آور رہتا سو.
وعلیکم السلام زخلیل
روره ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې سه غسته خو به خې تاسو نوم صحیح ز پوه نه شم आवाज مکټ کیږي تاسو بیا وایې خپل خا فکر کو چې د دې د ټلیفون لاین کې څه مسله ده، څه ستونزه ده، وبخینو. اواز مم سم نه راځي، بل اوریدونکو ته چانس ورکو. وار ورکو سلامونه. سړی مشي
سړی مشي مله مرزاده، څنګه یې جوړه؟
بالکل ټیک ټاک. تاسو خو یې ډیره مننه چې په پروګرام کې میسه واخسته. رورنو مرا تو خو یې کم زینم ټلیفون کړی.
ډیره مننه ملها، ډیره مننه چې موږ تم وخت راکو پیغام زام خیر مستجدیر خانه اوریدونکو او جنوبي پښتونخوا کمدن کاری درو ډګر
پیغام نظام خیل رو رسنګ مونږ نه پیژنو. بالکل راته یاد یې، امید کوم چې تاسو به ژوند ختیریږي.
الحمدلله خیر خیر ده. یعنی د سعودي یعنی سب غي کی فرق نشته په دې وجه کله کله یعنی سب خل راشي نو ملها مرزا نه خو دا غدي اوس مصالح اوس دا ور سوشل میډیا انټرنیټ دا غوش
ډیره ډیره مننه پیغام نظام خیل وروره چې تاسو مشال ریډیو اوري او انتظار ورته باسي. نو مننه کو تاسو مینه ده سب خبر لره د خپل سیمه نه چې اوریدونکي هم باوري تاسو هم شریک کې.
اصل موضوع یو زه په هغه خبره سره کوم قانې بیا به خپل علاقه او خبره سره شته.
موضوع خو نه په دې پروګرام کې نظام خیل رو رمونګه د سټیزن جرنالیزم چې ورته وایو لکه خپل اوریدونکو خبر اعلان نه نه تاسو کو چې هغه د خپل سیمه نه غږ
کوي. مننه خوشاله بو سی بالکل تاسو اوریدونکو ته ډېر چانس ورکړی د ساغه د خپل سیمه او تازه معلومات له تاسو شریکي نو دا تاسو ډېر یو ښه چانس اوریدونکو تر کړی ډېر مننه چې مشره ډېر زړه تاسو دا کمردین کاري زړه ډېر علاقه دي چې کلاسیک لاس خیا جوړ څخه یو نیم سل کیلومتر په اصله لري د افغانستان طرف ته د خاص بیرو بارډر باندې د سیمې څخه پرته ده.
ها
نو زما آواز د دې کې شي.
بالکل بالکل
خو عمل
نه راځي خو تاسو شاته شور را روان دي ماشومان شور کې لګیا دې کو یو طرف ته شي. نظام خیل لور زمونږ آواز اوري تاسو فکر کو چې د دوی په اسکایپ باندې دوی ټلیفون کړو او آواز یې سم نه دی. بیا هم یو ځلې کوشش وکړئ خبرو کې کوشش نه کنی نو چې بیا بل چا ته موقع ورکړو. او بخیر اوریدونکو، بس پیغام نظام خیل وروره تاسو خپل طرف نه ډیر کوشش وکړئ چې مونږ ته څه خبر راکې. خو تاسو ټلیفون لاین چې دی هغه څه ستونزه ده، که انټرنیټ لاین دی او که ټلیفون دی. نو بیا هم یو ځلې کوشش وکړئ که چېرته زموږ خبرې وشي. یو بل اوریدونکي لرو، هغوی ته ورځو. سلامونه، ستړی مشي. سلامونه.
دلته په نتورک کې خرابتيان و.
ها بهي داسې معلومیږي چې په نتورک کې څه مسله ورو رستړې مشه درته وایو.
جنات شه جنات شه خورجان، دلته میژ زه خلیل پیر خل در سره په تماس کې امداد شه به د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ ګولانو
کې. ها ډیر ښه خلیل رو، را امید کوم چې خو به تاسو د خوست نه تاسو څه خبر راوړې دي د ځان سره. زمونږ آواز درځي اوریدونکو؟ بخیر چې کله پورې نتورک سم نه نو خبرې خو نشي کېدی. نو ډېره بخښنه به درنه غواړو چې تاسو کوشش کوئ خو خبرې چې صفا نه کېږي نو د خپرونې هسې وخت ضایع کېږي. نو ور به شو خپلو نورو رپورټونو طرف ته. تاسو بیا هم کوشش وکړئ چې ټلیفون له لارې چې صفا غږ یې مونږ ته رارسي نو هله به خبرې وکړل شي او مونږ به هم خبر شو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې په سیمه کې د امن د غوښتنې له کبله ورته دړکې او ګواښونه ورکړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبیدالله قاسم مړې موندل شوی دی او په ملکنډ کې د ګوند یو بل غړي باندې چې رازق جان اډوکیټ دی په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. بلخوا حکومت وایي په سیمه کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي او د بلوچستان او پنجاب په پوله د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کمیټه جوړوي. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په سیمه کې د امنیت وضع اندېښنې راولاړې کړې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د دړکو او ګواښونو سره مخ دی. نوموړي د اګست په څلورمه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، داسې یوه ورځ نه تیریږي چې هغه ته ګواښونه نه کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه د مذهبي سختدریزو په نښه دی او د ګوند په غړیو یې بریدونه ترسره کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابکو ویل چې ریاست د هغوی د ګوند مشرانو او غړیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دمچانې ملاویږي او ټلیفونونه هم کیږي. همدغه سې کاسي صاحب اغوا شو زمونږ د پارټای مشر او بیا لاش مونږ ته ملاو شو. اوس بالاکان ضلع کې هم رازق جان صاحب باندې حمله وشوه او دا ټول عمر مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ د یوې یوې جلسې نه شپېته شپېته لاسونه پورته کړي دي، خو مونږ دا امن خبره پرېښودې نه ده. جرم زمونږ داری چې مونږ دا امن خبره کوو چې بای جمعتونه مروانوي، مدرسې مروانوي، پولونه مروانوي، ټارګېټ کیلینګ مکوي. حکومت په دې خبره پوه هم دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ بیانیه چې دغه د امن ده. اوس مونږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا حکومت دهشتګرد سره ولاړ دی که ولس سره ولاړ دی. د ولس خو مطالبه دا ده، ګاونډ سره د تعلقات ضرور ولایي جنگونه دینی فسادونه دینی.
په پیښور کې د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهیسې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند خواوشا زر غړي او مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي. په دوی کې د ډیرو بریدونو ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. آیا په بلوچستان کې د ګوند یو مشر عبیدالله کاسی وجنه او په ملکن کې د ګوند په یو مقامی مشر رازق جان ایډوکیټ وسلوال برید په عوامي نېشنل ګوند د بریدونو یو بل پړاو دی؟ په دغه اړه په پیښور کې میشت خبریال او د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې ایډیټر اسماعیل خان وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او هدفي بریدونه ترسره کیږي، خو د عوامي نېشنل ګوند په غړیو د وروستیو بریدونو نه خو چا ذمواري قبوله کړې ده او نه داسې څه ثبوتونه رامنځته شوي چې ګنې عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا د وسلوالو ډلو په نښه دی. نوموړي په سیمه کې د امنیت په اړه نور اویل
تاسو وګورئ نو زما خیال دی پرسه کال او د دې کال چې کوم عدد او شمار راغلی دی نو د هغې تر لاندې تقریبا 43% اضافه شوې ده په بریدونو کې او په حملو کې، او خاص کر د میاشت شوري ملکه تاسو وګورئ نو نور هم په دې کې توندوالی راغلی دی. په خیبر کې اوسه پورې دا رنګ چې نو شوې په خیبر کې هم داسې دوه درې پرله پسې په یو ورځ کې بریدونه شول. په شمالي کې خو لا روان اوس په جنوبي وزیرستان کې هم ډېر په دغه سره نو هغه نه معلومیږي داسې چې حالات خرابې ډېر روان دي.
عوامي نېشنل ګوند د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې که ریاست د دوی د غړیو حفاظت نشي کولی نو دوی به بیا خپل بندوبست کوي. په عین حال کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د عبیدالله کاسی په وژنه کې ریاستي ادارې ککړې دي. نوموړي د زیارت په ورځ په کوچلاخ کې د عبیدالله کاسی د جنازې د مراسمو نه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې اغواکار به زر وپیژني او د قانون منګولو ته به وسپاري.
لانگو وای چې موږ قاتلان په ګوته کړی دي او تراغو پورې به ډېر زر ورسیږو. په څو ورځو کې به تاسو وګورئ چې د دوی په ضد به ډېر غټ عملیات وسي او ستاسو د ټولو و مختبه حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره سي.
په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه مو د صوبې د اطلاعاتو د وزیر کامران بنګش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د اګست په شپږمه مرکزی حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په افغانستان کې د بدامنۍ وروسته بعد د پنجاب او بلوچستان په پولو باندې ځانګړې کمیټه فعالوي چې امنیت به یقیني کړي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره به د ترهګرۍ ضد قومي پلان کې ځینې بدلونونه هم کولی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
پاکستان مسلم لیگ نون ویلی دی چې په برتانیا کې د خپل رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې. دا لاغه وروسته ده چې د برتانیې کورنو چارو وزارت د اګست په 15 مالته د شپږو نورو میاشتو لپاره د نوموړي لخوا د ویزې غځولو درخواست رد کړ. نواز شریف د 2019 له نومبر راهیسې راهیسه په برتانیا کې د علاج لپاره استوګندې په نوموړي د درغلو یو شمېر تورونه دی خو هغه دا ټول ردوي او تر شا یې سیاسي انګیزه ګڼي. په دې اړه نورحال احمد شاه اعظمي راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نن ویاندی مریم اورنگزیب د اگست پر شپږمه په اسلام آباد کې به بیړنۍ خبري غونډه ته په وینا کې وویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورنۍ چار وزارت ته پر طبي بنیادونو د شپږ میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلې وو چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په درلودلو سره د اگست پر پنځمه رد کړ.
میا نواز شریف د خپل ویزی د غزیدلو لپاره درخواست جمع کړی وو. د برتانیې کورنیو چارو وزارت پر هغه اعتراضات وکړل او نوموړي ته ولیکل چې د دې اعتراضاتو د ثواب لپاره تاسو د آبادکاری جرګګۍ ته اپیل کولی شئ. د نواز شریف وکیلانو هغه اپیل جمع کړی دی تر څو چې دا قضیه د آبادکاری په محکمه کې روانه وي. تر هغه وخته د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر موثره ده او په برتانیا کې د نواز شریف قیام قانوني ګڼل کیږي.
بلخه د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې نه غځولو پریکړه هرکلی کړي او ویل دي چې هغه باید پاکستان ته راسي او د خپل مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودری د اگست پر پنځمه لدې پریکړه سمدستي وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نواز شریف ناروغ نه وو او په دروغ ویلو سره د برتانیې ویزه اخیستې وه.
پاکستانی ټولنې د پاکستان حکومت او د پاکستان ولس د برتانیې له حکومت غوښتنه کوله چې تاسو داسې خلکو ته پناه مه ورکوئ چې هغوی په لکونو او کروڑونو نه بلکې د اربونو روپیو په درغلیو کې ککړي.
فواد چودری زیاته کړې چې په برتانیا کې د پاکستان سفارت نواز شریف ته د سفر کول موقتی کاغذات جوړولای سي چې هغه پاکستان ته پراتګ سره یو ځل بیا زندانی سي او پر ضد یې جوړ سو مقدمو ته مخامخ سي. خو د پاکستان مسلم لیگ نن مشران وایي چې رهبر اوس هم په برتانیا کې تر تداوی لاندې دی او نسی کولای چې په داسې حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي. د علاج په غرض تللی نواز شریف د 2019 کال له نومبر میاشت راهیسې د برتانیې په سر ښار لندن کې اوسیږي. د برتانیې حکومت هغه ته هر شپږ میاشتې وروسته ویزه ورتمدیدوي. د نوموړي د پاکستاني پاسپورت موده د 2020 کال په فبروري میاشت کې پای ته ورسېده خو د پاکستان حکومت بل پاسپورت ور نه کړ او پر ځای د برتانیې له حکومت غوښتنه وکړه چې هغه دې له خپل هیواد څخه وشړي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر همایون خان وایي چې په عمومي توګه دا ډول قضیو کې اپیل منل کیږي.
زما په خیال کې دا اپیل عموما اکسپټ کیږي. دا د نورمال د جی رول دی یو خو ډیر وخت پہ لګي او نورمالي دی په نون ریزیدنس او سنز او ویریس ریزنز دی کین سټیل ډو اٹ.
ډاکټر همایون خان زیاتوي چې د ویزې منسوخېدلو په صورت کې نور هیوادونه هم له نواز شریف سره مرسته کولای شي، لکه د پوینا یو وخت چې سعودي ورسره کړی و. د قانوني چارو پوهانو په وینا نواز شریف په برتانیا کې د پناه اخیستو لار هم لري، خو د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو بیا دا ګنګوسي رد کړي چې ګنې نواز شریف به په برتانیا کې سیاسي پناه واخلي. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اگست پر شپږمه په خبري غونډه کې وویل چې نواز شریف په ګډون د ګوند د نور مشرانو پر ضد د درغلیو بې بنیاد مقدمه جوړیږي خو یوه هم نه ده قرباني ثابته شوې. نوموړي زیاته کړه چې کله د نواز شریف صحت ښه سي نو په خپل به پاکستان ته راسي. نواز شریف د 2019 کال د نومبر پر 19 نیټه له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې لاهور های کورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هیواد بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شریف صحت هغه وخت مخ په خرابېدو او د ډاکټرانو یو سرکاري بورډ هم د دې تصدیق کړی وو. د لاهور های کورټ له پریکړې وړاندې اسلام آباد های کورټ هم د اکتوبر پر 9 پر طبي بنیادونو د هغه بوري ضمانت وکړ او د الازیزیا سټیل ملز په نوم یوه مقدمه کې د نواز شریف سزا د 2 اونیو لپاره وځنډول. په دې مقدمه کې د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال د دسمبر پر 24 نواز شریف ته د 2 کلونو بند او جرمانه سزا ورولې وه. پر نواز شریف په پاکستان کې د درغلي یو شمېر تورونه دي. پاکستان سپریم کورټ په 2013 کال کې نواز شریف د پارلمان له څوکۍ نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. دا ډول نوموړی چې هغه وخت په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم پر څوکۍ ناست وو له دندې لرې کړل شو. نواز شریف تل په درغلی کې د ککړتیا تور نه رد کړی دی. نوموړی تور پوری کوي چې د پر ضد جوړ شوی مقدمې سیاسي انګیزه لري او د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د عدالتونو پر ججانو د فشار له کبله هغه ته سزاوي اورول شوی دی، خو پوځ او استخباراتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشري مرکزی حکومت هم وایي چې هلته عدالتونه آزاد دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اسو مشال ریډیو ته غوږی یو اوریدون کې را سره د ای توار ورکو چې څه معلومات را لراکې. سلامونه ستړي مشه.
السلام علیکم میډم، تاسو ته د مشال ریډیو ټول ټیم ته سلامونه.
وعلیکم السلام، وبخه تاسو ډیر انتظار او بس لوسنګ یې تاسو خه
خیر دی الله شکر دی. صدیق الله عثمان خیل هم د بار ډیر تحصیل براول نه.
صدیق الله عثمان خیل را در تستړي مشه وایو بر دین تاسو څه معلومات راوړی دي.
مننه مرنه خورجانی، مونږ سره خو معلومات دادی چې د جماعت اسلامي جی ایوت لخوانه په خیبر پختونخوا کې د کاروان انقلاب په نوم باندې د یو مارچ د پرونی ورځې نه د چترال نه تر د وزیرستانه پورې به شروعي د دغې حوالی سره مونږ سره خبر دی. تاسو ته یاده وي چې د مشال ریډیو د جماعت اسلامي د جی ایوت چې کوم مشران دی، مشتاق احمد خان د ای امیر او دغه شان د جی ایو چې کوم مشر دی، صدیق پراچا، زبیر کوندل، نو هغه په مشرۍ کې دغه کاروان بروانی، دغه کوم مارچ رواني، دغه وینا دا چې دا مارچ د بیروزګاری، د کوم کرپشن دی، د بیروزګاری، د دغه خلاف دی. او دغه سره کوم په دن په دیر افر کې د یوت لخوانه یو غټ کنوینشن دی، کوم دغه مشرۍ کې بکیږي. د تحصیل براول نه هم په یو شمېر ګاډي کوم چې تحصیل براول جی ایو سره ملک منیر دغه مشرۍ کی بسلګونو ګاړو قافله کم دغه یوت کنوینشن روانه ده، اوس په لار باندې روان دي، او دغه شان په دغه یوت کنوینشن کې اوفر خطري، او دغه کنوینشن به کامیابی دغه حوالے سره موږ خبرو چی.
ډیر مننه، دا تاسو ډیر غو معلومات راکړل. دا کاروان چې د جی او ای تاسو یاد کو د چترال نه کم ځای پورې روان دي. تاسو زموږ आवाज اورئ؟ ها، او فکر کو چې د دوی ټلیفون لاين ښه جی
آواز راځي، میډم آواز راځي، اورم.
او جی، نو تاسو راته وایئ دا کاروان چې د چترال نه کم خو روان دی، دا کله شروع شوه دی؟ د نن نه
دا د شپږم اگست نه شروع شوه دی. د چترال نه په چترال کې غټ کنوینشن مو کو، دا شان بیا دا قافله را روانه ده، دیر اپر کې نن په دیر اپر کې غټ کنوینشن دی، او دا غي سره بیا دا لوی اردو ته انټر کیږي، او دا غي سره بیا
صحیح صحیح ها. ډیر ډیر مننه، ډیر مننه صدیق الله عثمان خیل را چې تاسو معلومات راکړل. او ساس وازم کټ کیږي، نو د دې معلوماتو راکولو نه ډیر ډیر مننه. موږ پوه شو تاسو وی چې د جی یو آی په مشرۍ کې په خیبر پختونخوا کې د کاروان انقلاب په نوم یو کاروان روان دی چې د چترال نه پرون شروع شوی دی، اوس اپر دیر یا بر دیر ته رسیدلی دی، او دوی د بیروزګاری او د رشوت مبینه رشوت خلاف راوتی دي. یو بل اوریدونکي ته ورزو، سلامونه، ستړي مشي.
السلام علیکم علی حبیبی، سلامونه نیک احترامات تا اور هغه ته پرېسري خو ته سلامونه وړاندې کوم، هله کوم سره جوړه وي.
وعلیکم السلام، موږ ټول بالکل خو امید کوم چې تاسو به خیر اور نو مراته خو یې کوم زینم ټلیفون کړی.
امان تنها هم د ابو دابی نه.
امان تنها رور ابو دابی نه ټلیفون کړی، نن خو بس خبر سره راغلی.
بالکل بالکل، نن خبر سره دا راغلی چې بس د امارات ایرلاین کو نو شي دی، په له حال هر سره بس د ټیکټ کوشش کوي، او څوک تنگ شي په کور د ټیکټ کوشش دی وکي ټیسټ دی وکي.
خدا خو ډیر خدای، کله نه کولاو شو پروازونه روان دی پاکستان ته؟ یو خاص محدود ایئر لائنز دی کنا؟
نه نه، کا خاص لکه پی ایئر اتلیش یو امارات ایئر لائن یو بل
اختر په موده کې دوی کوشش کو چې اختر تیر کی هلته چې سو کوسیږي اماراتو کې.
بالکل خو کېدای شي ترته ځنه خلک ډېر زیات لکه ځنه خلکو کپنې کې ډیپټې کی، او په له هله دوی میاشتې په چټه لاړ شي کلی تا بیا سره، او ځنه خلکو د سیوی سیوی زمي زمي کې ختم شولې.
صحیح صحیح، نو تاسو وایي چې پروازونه کولاو شي وي دي کوڅوک تک واړی، نو ټیسټ نه دی وکړي او ځانو نه دی خپل کورونو ته ورسي.
بالکل، هر سړي دغه کور یې څوک تنگ شي کلی چې په کور سره وکړو.
صحیح صحیح صحیح، ډېر ډېر مننه. نامان تنهارو ربل سویل غړي،
نه بس ان شاء الله بس بیا دغه کی خبر سندرو کی بیا گپ شپ د سره کو ان شاء الله
صحیح شو صحیح شو ډیر مننه کور ما ودان ډیر مننه
ژوند دی وسه ګل
تاسو تاسو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوګه او یو بل رپورٹ طرف ته بلار شو اوریدونکو هم لا روان دي د فرخنده اسد رپورٹ ته واورو اب واورو چې په کوم موضوع د دې رپورٹ جوړ کړی دي د خیبر پختونخوا د زمیدارانو سازمان وای دی د صوبې حکومت او متعلقه چارواکو سره په دې اړه سوورې خبرې کړې چې د صوبې زریز مکه د پرایشی سکیمونه او یا کاروباري مرکزونو کې نه بدلوي په 1300 کلونو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې ګڼ نوي رهایشي او کاروباري مرکزونه جوړ شوي چې پکې د ماردان او سواد ضلع هم شامل دي زموږ همکاري فرخنده اسد په دې رپورت کې په دغو دوو ضلعو کې په زریز مکو د رهایشي یا کاروباري ځایونو د جوړېدو وجوهات معلومات راټول کړي دي راځي چې تفصیل یې واورو
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وپاڼه ورکړل شوې دي چې د دغې صوبې زریز مکه څه باندې 13 میلیونه ایکړه ده چې د صوبې د خالص کورنی پیداوار یا جی ډی پی د 10% نه زیاته برخه جوړوي او د دغې وپاڼې تر مخه د صوبې د 20% نه د زیاتو خلکو روزګار ورسره تړلې دي خو د صوبې زمینداران او کاشکاران وایي په خیبر پختونخوا کې زریز مکه په کمیدو او رهایشي او کاروباري ځایونه په زیاتېدو دي د صوبې د زمینداران د سازمان انجمن کاشکار مشر نعمت شاه روغانی تاگس پر شپږم مشال ریډیو ته ویل دوی دا مسله سو وارې متعلقه حکومتي مشرانو سره شریکه کړې دا چې په دې اړه د قانون سازي وکړي
دلته اوسه تقریبا چې کومه قیمتي ځمکه را وغه فصل کو غلې کو چکندر کو تماکو کو نو سبزه کو لی جوار کو غدم کو هغه ټول چې کوم د ټون شپ او شو د کورنو بلډینګونه جوړې نو هغه دوه نتیجه د ما خیال سره چې دې وخت تقریبا 50% زمونږ رغبه د دغه کوم د خیبر پښتونخوا
میونسپل انتظامی یو چارواکی رضا شاہ د اگست پر شپږم مشال ریډیو ته ویل په سوات کې په زریز مکو د کورونو او ټاؤن شپ جوړولو بندیز لګول شوی نو ځکه خلک د سینو پر غاړه هم کورونه او یا مارکیټونه جوړوي دا چې په یو علاقه کې د ټاؤن شپ جوړولو د سرکاري اجازت اخیستو سره طریقې کار وی او آیا واقعي هم زریز مکه په رهایشي سکیمونو او یا د کاروباري مرکزونو په جوړولو کې استعماليږي په اړه د سواد پرمختګ د سرکاري ادارې یا د سوات ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسسټنټ ډایرکټر رحم سیب د اگست پر شپږم مشال ریډیو ته وویل رحم زیب دا هم وایي په 1300 کلونو کې په صوبه کې داسې ګڼ کاروباري مرکزونه او رهایشي علاقې جوړې شوې دي چې زیاتره پکې دوی غیر قانوني ګرځولې دي بلخوا د مردان د ډیولپمنټ اتارټي یو چارواکي ولایت خان د اگست پر شپږم مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې داسې سکیمونو او منصوبو مخه ونیسي چې پکې زری ځمکې په رهایشي ځایونو کې بدلېږي د خیبر پختونخوا 80% آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسېږي دا چې د آبادی زیاتېدل هم د زریز مکو په رهایشي یا کاروباري ځایونو کې د بدلېدو یو وجه ده په اړه د سوات د ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسسټنټ ډایرکټر رحم سیب وایي
بل پکې کنسپټ نشته د هایرایز بلډینګ د اپارټمنټ بلډینګ کنسپټ نشته
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وبپاڼه د ورکل شوو معلوماتو له مخې د صوبې د څه باندې 10 میلیونه اکړه زرعي ځمکې 20% ځنګلات جوړوي او پر 23.90% فصلونه کرلې شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنو د مرکز مشر دوا خان مینپال پرون په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنو چارو وزارت د مینپال وژنه تایید کړې. وسلوالو طالبانو یې ذمہواری قبول کړې. مینپال پرون د جمعې د منځ په وخت یو ځایي جماعت سره نږدې په ډزو وژل شو. د مینپال پر وژنه په افغانستان کې دننه او بهر خواشینی څرګنده شوې. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د افغان حکومت ته رسنو د مرکز مشر دوا خان مینپال پرون د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی رسنو ته پاستولی پیغام کې ویل چې وسلوالو مخالفینو دوا خان مینپال د جمعې د مانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جومات ته څیرمه په ډزو وژلې دی. ښاغلی سانگزی ویل له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو ترهګرو نن یو وارې بیا په یو بزدلانه عمل لاس پورې کړ او پر وطن مین یو مبارز ځوان چې د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې ولاړ و د حکومت د رسنو د مرکز مسؤول دوا خان مینپال د جمعې د مانځه پر مهال د کابل ښار د 8 ناحیې اړوند سیمه کې وژلو. ښاغلی سانگزی دا نه دی ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو د مینپال د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد رسنو ته په استولي پیغام کې ویلي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. دوا خان مینپال څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنو د مرکز مشر ټاکل شوی و. له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان و. ښاغلی مینپال د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې له دندې استعفا ورکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسی جرګې چوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د 100 کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس پاتې شوی و. ښاغلی مینپال دغه شان په سویلي ولایتونو کې د آزادی ریډیو د خبریالۍ دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. د مینپال یو نږدې ملګري نثار صالح وویل چې هغه د امن لپاره کار کول او د سولې پیغام یې رسول غوښتل.
داغلی مینپال د دې وطن له هر لویشت سره په دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د ښې ورځې توقع کوله. هغه نه داسې یوازې د څه شاعر و، یو لیکوال و، یو ډېر روشنفکره انسان و. مګر دې په کورنۍ کې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال صاحب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلودی. یوه لمن اولادونه یې تر شا پاتې کوله، دوه زامن، درې لوڼې. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وکړي. یوې غریبې کورنۍ سړی و چې خپل کور نه درلودې، باندې کافي چار کې په کرایې په کور کې اوسېدې.
ښاغلی مینپال څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د وسلوالو هدف د خلکو یېرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید یره ترېونه لري. په افغانستان کې دننه او په کابل کې د امریکا سفارت د مینپال وژنه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شازدفیر راس ویلسن په خپل ټویټر لیکلی چې دا طالبانو لخوا د مینپال په وژل کېدو سخت خواشینی شوې. د عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحې عالي شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي چې دغه بوستلانه او ترهګر حمله په کلک ټکو غندي او دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په ښاغلي مینپال د مرګونې حمله غندلې او په خپل فیسبوک کې لیکلي چې شهید مینپال مبارز، قلموال، فرهنګپال، تکړه لیکوال، شاعر او جرنلسٹ وو، نهایت با شخصیت وطن پال او د حساب سړی وو. مرګ یې ډېر خواشینی کړی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. ګڼو نورو افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان یې مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني قدرونه ونه وژني.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، ګورو چې چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړی مشه.
وعلیکم السلام، خوشاله اوسې. تاسو سره جوړی؟
بالکل ټیک ټاک. ډیر ډیر مننه، امید کوم چې تاسو صحت په هم خوي.
سلام،
ډیر مننه.
تاسو شي
مننه، ډیر مننه. روره نوم مو خې کم زینم ټلیفون کړی دی او بیا څه خبر مرا وړلې لزام سره.
نوم وزیری دی، د وزیرستان خبرې کوم. جنوبی وزیرستان.
جنوبی وزیرستان نه اول جی
جی بس تاسو وای
جی جی تاسو څه خبر راوړې دی د جنوبی وزیرستان نه؟
بس خو موږ د افغانستان باره کې خبره کوو کنه، چې بس اعلی د امن راولي کنه، چې خلک خوشاله اوسي. مطلب ډېر زیات خلک زیات پاس شو دلته، او بس دعا وکړو کنه چې الله امن راولي.
صحیح، تاسو د یو ښه خواهش په هیله تاسو ټلیفون کړی دی او پیغام ورکول غواړئ. تاسو وایې په کار ده چې امن راشي د افغانستان په حالاتو. د خپلې سیمې نه څه خبر خو نه لرئ؟ څه چې څه د خبر وړي او اوریدونکو ته ویل غواړئ چې هغوی هم خبر شي؟
بس خدا منطقه ټول هم داسې ده کنه، که افغانستان دی که دلته وزیرستان دی کنه، بلکې څومره پښتانه دي کنه، بس دغه یو ازمیش کې دي کنه. نو الله دا وکړي چې ټول مطلب خوشحاله اوسي او امن پکې راشي، او د نوي نسل دپاره به موږ دعا کوو کنه.
صحیح صحیح، ډېره ښه، ډېره مننه وزیري وروره چې تاسو په پروګرام کې موږ سره حصه واخیسته. بس بل څه ویل غواړي؟ جنوبی وزیرستان نمرا تا ٹیلیفون کرو. اس ورزو یو بل رپورٹ طرف تا دا ملگرو ملتونو امنیت شورا پرون پیو بیڑنے ہونڈا کے چی افغان حکومت یہ دا جوڑے دو غختنہ کرے وا دا افغانستان پا وضعیت بحث وکړو. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویل چې د افغانستان جګړه یو خونړی پړاو ته رسیدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر په طالبانو تورو لګو چې ملکی وګړي د پوځي ځواکونو په شان په نخښه کوي، او د امریکا او برتانیې استازي ویل چې د زور له لارې د طالبانو واکمني نړیوالو ته د منلو وړ نه ده. په داسې حال کې ده چې پرون د افغان حکومت د رسنو د مرکز مشر دوا خان مینپال د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسوالو په ډزو وژل شو. احمد تکل له تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړی او ویجاړونکي پړاو ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکراریو له پراخېدو وروسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر د برالاینس، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر، او د افغان دولت او نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د یوناما مشر تر ډیره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرم وبلل، او ویل هغه ډلې چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکی وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولی. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یوه میاشت کې چې د طالبانو حملې سختې شوي زر تنه ملکی افغانان وژل شوي دي. میرمن لاینز وویل که د افغانستان د روان ناورین مخه همدا اوس ونه نیول شي نو ناوړه عواقب به یې له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یو حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو.
په ډاډ سره ویلای سم چې داس یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او په ټوله کې نړیواله ټولنه کولای سي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان په نښه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس دوا خان مینپال و جون کې حمله ته د اشاره په ترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار ښیي چې نه غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورځني ډول د جګړې له قوانینو پر سر غړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو له سر وړنې تر برید لاندې دي او د جګړې له پراخېدو سره د محدودېدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د بحثونو هرکلای وکړ.
موږ په یو خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلای کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په دیموکراتیک طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارت راتګ د منلو وړ نه دی. او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دورهي مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د اګست لومړۍ اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور شودو ورکولو اهمیت ته ځانګړې شوې. د دې اونۍ منځلو مقصد د ماشوم ښه صحت لپاره ګامونه پورته کولو ته پیدایش وروسته د مړینې کچې راکمولو او د ودې نه کولو مخنیوي کول دي. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزلی هغه لک بیمار وو خپل پی لکه ونه رودل هغه اوس هم په خبرو کې کمزوری دی په ګرځېدو کې هم کمزوری دی او صحت هم هغه رنګې نه لري لکه دا نور ماشومان مې چې څنګه دي او ما خپل پی رودلی دي هغوی لکه ډېر ښه دي.
دا د مومندو رابعه ده چې وایي میندې باید ماشومانو ته خپل شوده ورکړي. هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د میندو شوده ورکولو نړیواله اونۍ منځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شوده ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الاینس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شوده ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شوده ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شوده ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دې ورته په ډومبې او شپږو میاشتو کې ورنه کړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شوده نه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو پکار ده چې د سمودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی وسکي.
بریسټ کینسر، د اورین کینسر او د ډیرو داسې مرضونه دي د ښځو زنانه بیماری چې د هغې خطرات لکه ډیر کم شي ښځې ته کله چې دا ماشوم له خپل پی ورکي. ځکه شان چې د ماشوم دپاره لکه لومبي څو ورځو کې چې کم هغه تیک او پی راځي نو هغه د ایم میچور ډایجسټیو سیستم دپاره لکه ډیر زیات ښه دي. سره د ماشوم ډایجسټیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي نو هغه پی چې دي نو هغه د ډبو یا د بوتل یا د بل
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغې مخکې د ماشوم د غذایت ذریعه باید د مور پی وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر شیلا مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کېږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شوده نه وي څکلې.
او باید بچای هر نیمه گنټه بعد د تشودي ورکی پدې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره زمو پختنې مندې دا سی ډېری خزي چې ټوله لکه ما بچی خټول شپه او دی چې سار دره پاسم بیا ما سره پاسیږي لیکن دا د دوی ډېر زیاته بیوقفي ده چې پوره شپه بچی په سټارویشن یې خیو د بچی وړک وړه میده ده شودي چې کمې د هر نیمه گنټه بعد پکاري کوم بچانو ته شودی ملاو شی دا آغو آئی کیو هم زیادی اور بل دا آغو دا برین گلکوز لیول برابر وی اور آغا دیر جینی سب چان وی
ڈاکٹر سبا وائی چی پا مور کے دا پیو دا کمی لوجی دیرے خزی یا دا ڈبو شودو استعمال اولو تا یا دا غوا پیو ورکولو تا مخوک دی خوها غا شود دا مور دا پیو پشان غذایت نلری
بعضی خزی دا سی وی چی دا غی پی نراز یا لکا پروپر ڈائیت ناخلی یا هارمونل امبیلنسی و بیا چی غی تا پتو لگی چی لکا پی کم دی نو بجائی دا غی دا تریتمنٹ نیلاوہ غی ماشوم لکا پا ڈبو پا پی او یا دا غوا میہی پا پی باندی کی نو آغی سرا ینگ جنریشن تا دا سٹمک پرابلم او گیسٹرائیٹس او اوستیو آرترائیٹس دا سی مرزون پا دی خزو کی ہم زیادتی او پا دی نوی نسل کی ہم زیادتی دا سی مسائل دا غیر پارا غیلا میڈیسن اغسطل پکا دی دا سی میڈیسن شتا دی چی لکا غیر سرا دا خزی پیسی واشی
پا پاکستان کی دا غذائیت قومی سروے یا نیشنل نیوٹریشن سروے کال 2013 شمیرے خائی چی پا دغا حیبات کی ات سلوے اشاریہ سلور فیصد خزی دا شپا گمیاشتو لپارا خپلو بچو تا یوازی خپل پیور کوی دا سروے تر مخا دا پاکستان دا نورو برخو پر تلا پا خیبر پختونخوا کی دا غشرا تر طولو زیادا یعنی شپیتا اشاریہ ات فیصد دا دا سروے شمیرے خائی چی دا 2013 پرتلا په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شره په 2013 کې خښوي خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی دغه شره په کال 2001 کې 50% وه په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 40% ته لوړه شوه په پیښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي دا وای د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته لزان سره بوتلو خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی
ما خپل جاب ریزاین کړی او هم د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی هر کال ملیونز آف ډالرز پر بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي او ډیر غټ فنډس راځي د هغې لپاره چې موږ کمپینز کوو او موږ بریسټ فیډ پروموټ کوو حقیقت چمنګو ګورو نو د صحت په محکمو کې په سرکاري دفترونو کې په یو ځای کې هم د ماشومان د لپاره چې کوم ورکینګ مدرس دي هغه لپاره په دغه کې څه قسمه ډے کیر سنټر سہولت هي یو ځای کې هم نشته یو زنانه د لستول اسکالا هغه خواري او کې هغه نه بعد هغه ته دا ویل کېږي چې یا خپل بچای واخلا او یا خپل کریر واخلا نو دا ډیر زیات یو تکلیف دی مرحله وی
زینت مشال ریډیو 12 پکاردا چې اوازې د کمپینونو طرح ده نه بلکې حکومت د پاملي توګه په دفترو کې کارکونکو ښځو ته سهولتونه ورکړي سو هغوی خپل کار هم جاری وساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال وساتل شي روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل شوده ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شوده اسکلی وي زیات صحتمند وي دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو ښځو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسی جوړونې کار کوي د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکی برخې لري د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1974 کال راهیسې د تکنیکی برخې لاندې کار کوي په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسی جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلي کمیټډ دی ایون پرایم منسټر چې کوم دی په کې ډېر کین انټرسټډ دی چې هغه وایي چې په دې باندې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي اسپیشلی انڈر 5 چلڈرن چکم دی هغه کې بریسٹ فیڈنگ چکم دی هغه دی انوالو دی په دې کې ارلی چایلډ هوډ ډیولپمنٹ باندې کار روان دی او مدر چکم دا هم پکې موږ انوالو کړی دا پاکستان ملټی سیکٹورل نیشنل نیوٹریشن اسٹریٹجی چکم دا هغه جوړ شو هغه موږ لانچ هم کړا او دا هغه ایکشن پلان چکم دی هغه باندې اوس موږ کار کوو د دې سره چکم موسٹ ریلیونٹ شی بوي هغه بوي پاکستان ډایټری گائیډ لائنز فار بیٹر نیوٹریشن په هغه کې چکم دی میس اویئرنس جنرل پبلک د پاره غي کې مونږ ایج ګروپس مونږ ډیوایډ کړی دي غي کې مونږ دا ټول دغه چکم دي دا ټارګټ کړی چې ردی بینیفیټس دي ولې کول پکار دي.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په خوانی ډایریکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو تول دا تصور کول چې یو خزه د غربت لامل پوره پینل لري سم نه دي، بلکې په یوې صحتمند او کمزوري مور کې د پیو معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شاودس کی
پای کمی ولی چې ماشوم جاړي او هغه دی چې ماشوم مړی نه دا مور کمزوري ده. دا وجه چې دی ماشوم په سیمه ټیکا چینا ماشوم جاړي او تیا له شابه په بوتل خاوندان په منډه روډي ال ډبې روډا بوتل روډا الله پای جوړي چې ماشوم ته سینه ته واچي هغه اج اوروي پای نو رولو سره پای جوړي. دا سی یو مشينري ده چې انسان ماشوم سینه باندې خپل کیږي او راکاږي همدان ډیماند زیاتې ځانه سپلای جوړي. دا پای مخکې نه پراته نه دا مخ کمالی ورسره ورسره ټول خبره د تیره چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول چې هغه دا مزو کې زما په نشته. دټس وای سایکولوژیکل سپورت ډېر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو 12 چې حکومت د پروټیکشن آف بریسټ فیډینګ اینڈ نیوټریشن آف چایلډ آرڈیننس 2000